موږ هغه وخت ډیر فعالیت درلودی او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوي هغه موږ سم د لاس پر اخیستل صفحو د پاره مهم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساین لپاره که هم موږ بیکاره سو او د ژوند د ناخوالو څخه د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې راوکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلی جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډیر فاصله درلودلې، معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري. دغه سیس موږ پر لیکونو او رسنیز فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړی.
بله، دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر مو له لاسه ورکړل، هغه د لیکنو زمينه برابر او هغه ټول لاړل، په ما خبر لوله پاشول. دا راته وایي چې ټول رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حده پورې له دې لارې څخه خپل فعالیتونو ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډیری وخت باور وکړم، زه شکر کاږم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ سه ټولنیز رسنۍ سه چې موږ کولای سو خپل ځخت تر یو ځای پورې ورسو. او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حده پورې زموږ وطنوال دوی ته لاسرسی لري او دغه نه دي پربند شوي، او دا ډیره غنیمت ده بیخي تر ډیره حده پورې. او زه ډیره خوشحاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري، هم موږ کولای سو تر یو حده پورې خپل د وطنوال ځخ پورته کو، خپل ځخ پورته کو او خپل فعالیتونه پکښې ترسره کو. او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای امکان به درلودلای چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي زموږ د یاد وتلی وای. خو بس ډیره خوشحاله یم چې دغه ټولنیزې رسنۍ سته چې موږ پکښې کې تر یو حده پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوزو، هم کولای سي چې لیدونکي او اوریدونکي ګټه ورڅخه واخلي، او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکښې کې وو.
که څه هم تاسو خپل خبرو کې د ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې څه ناڅه رڼا واچوله، که دا راته واضح کړئ چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لاره نشته، دا د ټول خلکو په تیره بیا د میرمنو لپاره څومره یوه ګټوره لاره ده تر څو خپلې ستونزې پورته کړي، خپلې لاسته راوړنې وړاندې کړي نورو میرمنو ته، او حداقل نورو ښځو ته روحیه ورکړي چې بل اخره به هر څه سم شي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم، که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېری ښځې د فیسبوک، د انسټاګرام او ټویټر د دې شیانو سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري. خو زه خوشحاله یم، باور وکړئ ډېر واټسپي ګروپونه جوړ شوي دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنیو څخه شمیرل کېږي، او دوی کولای سي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي. خو تر یو کچه پورې ځینې کولای سي د فیسبوک د لارې هم، خو که د افغانستان په سطحه وګورو ډېری مېرمنې شته چې کولای سي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انسټاګرام په خاص ډول د ټولنیزو رسنیو د لارې، د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي، خپل دپاره معلومات راټول کړي، بېرته وکولای سي خپل په دغه ټولنیزو رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي، ریسرچ څخه، د خپلو لیکونو څخه، د هغه معلومات چې راټول کړي دي بېرته په اسانه طریقو سره د واتس اپ د لارې نورو مېرمنو ته ورسوي، یا هم د فیسبوک د لارې نورو مېرمنو ته ورسوي. ډېره ګټوره تمامه شوې ده، او زه خوشحاله یم بیا هم چې ټولنیزې رسنۍ شته او موږ کولای سو تر ډېره حده پورې ورڅخه کار واخلو.
بله، کراسو بیرته تاسو شخصي ځوان ته درته وایي، کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي په افغانستان کې څه ډېر زیات یادیږي، په څه پسې له حده زیات خفه یاست او شیبه مو یاد نه وځي؟
باور وکړئ یو له هغه کارونو څخه چې فعلاً زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاته یو نیم کال زما ته د ایډیت او دوبلې دپاره د ایم ایس ایف یا د بیپول ډاکټرانو څخه ځینې د دې د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول شوي دي د کار کولو دپاره په دې برخه کې، او زه واقعا ډېره خوشحاله یم. یعنې باور وکړئ سره د کورنۍ، سره د دونه مشکلاتو، سره د دونه ناخوالو زغملو څخه، او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي. باور وکړئ تر ډېره حده پورې زما پوسټ په واتس اپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پسې، په کار پسې زه ډېره خوابدې شوی یم. هر هغه څه چې تر ټولو ماته ډېرې یادېږي، زما همکاران دي، زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر څنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه ترسره کولم، یو جمع مو درلودل، یو د بل تر څنګ به ناست و، موږ به کار کول، واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډېر یادېږي او دا څه مې ډېر ضروري. او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او بېرته موږ وکولای سو چې خپل هغه دفتر مو، خپل هغه کارونه مو، خپل هغه همکاران مو، موږ وکولای سو خپل وطن ته خدمت وکړو. زه خپل وطن د نړۍ پر هیڅ هیواد نه ورکوم، او هغه ماحول، هغه حالات ماته تر هر څه ډېر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځېدل، ځینې وخت تفریح ځایونو ته تلل، ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل. موږ ته یادېږي او ځورونکي دي موږ ته چې موږ خپل په هېواد کې نه یو، خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نه سو اخیستلی، خپل د دوستانو سره نه یو، خپل د خپلوانو سره نه یو. موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو، بازار ته ولاړ سو، خپل په ژبه د خلکو سره وغږېږو. دا څه دردونکي دي او ماته ډېر رایادېږي.
د افغانستان سختو شرایطو په یو شمېر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي، خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري، خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم، یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم. ما کتاب هم د کار لاندې ده، د شعرونو ټولګه مې ده. بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو پاک باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره هم لږ زره درس وایم.
ډېر ښه. د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کار خلاص دی؟
نمونه خو بیا پس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهیر د په افغانستان کې، او شیری ټولګه مې چې ده تقریبا د شپږو کلو لیکنې دي. زما مسافرت کې مې بیخي زخ زیات مې پکې ولیکل، نو تکمیل مې تقریبا نوس کړل.
دا نو والی د کتابونو نمونه دې نه راته اخلي، خپل نوم دې نه راته اخلي، په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخته پورې بیا به انشاءالله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نومونه به هم درته واخلم. دغه بعد اغیزه چې دغه بدلون په موږ باندې وکړ، تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ما عکس نه ده اخیستی. زه خپل کینم او زه خپل یو هاکس واخلم، د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو. واقعا دا ډیره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځه لس تماسونه د ښځو سره زه لرم، تاسو باور وکړئ چې دومره بد اغیزه کوي په چا باندې.
زه همدې پوښتنې ته راځم، همدا څومره تاسې ځوروي؟
تصور یې بیخي ګرانه ده. ګرانې چې په اړه یې فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم، او زه ولې اوس پیلم د کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ چې څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس، زموږ ملت جنګ ځپلی ولا، زموږ وطن کار او درس او خدمت ته ضرورت لري او ضرورت یې درلود.
بله، روزو دې ته یو شمېر میرمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي، نو ډېر زیات ځان ځوروي او په عامه اصطلاح یو رقم ګوشهګیري سوي دي. که څه هم دوی د قلم میرمنې دي، دوی کولی سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبرې کړي که بل ځای نسي کولی، مګر دوی دا کار نه کوي. له خپلو تجربو غوته څه وایي؟ آیا په یو کنج کې کېناستل او جګرخونی کول چې دا والي د سیسول هغه والي سیسول دا ښه ده، او که قلم راپورته کړي بیا یو څه ولیکي، هم خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي؟
تاسو خو ټکو ته اشاره وکړه. ګوره، لیکنې څه کوي؟ یو هغه لیکنې دي چې ایجادیات دي، چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي یا د سیو شای لیکي چې کاغذ خپرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا که ته د یو نظام او وضعیت ته لیکنه کوې، که ته پرتلیزه لیکنه کوې یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوې یا د یو سیاسي جریان سره ته همفکره یې ته لیکنه کوې، هغه د تا په لیکنې باندې د ښځو په لیکنې باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بیرته راپاروي. د مثبت تاثیر نه یې منفي اغیزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، زه دومره له ستونزو سره مخه یم. دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم، او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله. دلته خو نسته، نسو کولی چې اوس کتابونه سي دي، انټرنیټ کې نشته. مرکو ته مونږ ضرورت لرو، کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو. سړی باید عمل ته یو لیکنه پی وکړي، یو ریسرچ پی وکړي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغیزه یې کړی ټولو باندې. ما در تېر چې هغه د ټولو احساسات یې له ما نه واخیسته. زه چې دومره باجراته وم، زه چې دومره فعاله وم، نو زه د نورو خویندې به همداسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغیزه یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته ګویه دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم دغسې هېڅ کېږو. دغه د مونږ د شل کلنه مزل د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوب بخی د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوې او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف کړه ښه به وي او که بېکاره کینی.
یعنی که خویندې هر چه ریزی که هغه هر مسلک لري هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه یې شروع کوي که هیڅ نه یې هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي بیا به خپل فعالیت شروع کوي. که ښځې شعر لیکي که داستان لیکي که نور څه لیکي چې دوی خپرواي سي چې هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي خو چې احساس د وژل سوی وي او دومره ذهني بوج در باندې وي د خپل د ځوان دومره د تا ژوند په خطر کې یوه څو رقم ووتلې دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي اولاد فامیل په مشکل کې لاندې دوستان هلته په ستونزو کې نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی هغه رواني وضعیت نه ایجابوي دا یو څه ولیکي که یې هم لیکي شاید هغه څه غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرې هغو مېرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي څه وکاندي په غربت کې په مسافرت کې؟
هر وضعیت کې چې انسان یوازنۍ لاره څه زور نه تجربه لرمه هغه بیرته مطالعه ده بیرته رغونه ده سړی خپل فکر بیرته ورغوي نو څه هر څومره فشار هم وي سړی باید توکل په الله وکړي او خپل ځان دې بیرته ورغوي مطالعه دې وکړي له هغه چورت وهنې نه ټوله ورځ کښېني په دې باندې فکر وکړي چې باید زه څه وکړمه زه څنګه سومه دغه منفي افکار دې له ځانه لرې کړي او مطالعې ته دې رجوع وکړي چې تر څو بیرته فکري وضعیت یې لږ سم سي.
بله در توی چې په افغانستان کې په څه پسې ډېر زیات خفای او هر کله در یادېږي حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي
د افغانستان هر هغه څه مې چې یادېږي واقعا زما ژړا راځي. همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره د ما د خلکو د ولس هغه مینه مې هېڅکله نه هېرېږي چې کله به یې مونږ په خپل وطن کې درلودله او هغه ارامښت چې مونږ په خپل وطن کې درلودله هېڅکله په هېڅ دنیا کې نه لرو هیڅ چیرې هغه نه پیدا کیږي. او واقعا د افغانستان هر څه پسې خپه سوی یم د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی یم هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا وه د کاري فضا وه هغه فضا مې ډېره یادېږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامته اوسې.
مننه تاسو.
درنو دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211416. دا مننه نه خبرونه تر بیا هې چارې لتا سی تم
زنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ په شنو ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو
آزادی ملما. درنو اورینکو بیا هم سلامونه. زموږ ځانګړی ملما د ټکنالوژي متخصص دی. ګن اپلیکیشنونه جوړ کړی او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر 2 ځلې جایزې ګټلې دي. آغا ملک سحر مو ملمده چه ده درک کمپنی مؤسس او خاونده. سحر تهر کلی وایم لمړی به لده د خپل ژوند په اړه واورو.
تروان سیب زو غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کال ته زیږیدلی یم. 1902 میلادي کال کې لومړنۍ زده کړې مې هلته پیل کړې دي. زموږ کلی ته نږدې هلته یو ښوونځی و، د عبیدالله یابوبند په نامه. تر 5م ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې. وروسته هماغه ښوونځی طالبانو وسوځول او موږ مجبور سو چې باید یو بل ځای ښوونځی ووایو. موږ مجبور سو غزنی ښار ته رالو. نومال ته تر 10م ټولګي پورې زده کړې وکړې. لغه وروسته چونه هلته هم د امنیتي وظیفې سمه نه وه، نو موږ کابل ته رالو. زه کابل کې خوشحال خان له لیسې څخه فارغ شوم. ښوونځي په وخت کې مې دوه فرموله درلود. یو البته قبول نه سو، یو فرمول چې د سنو بدول لپاره و، البته دقت یې ډېر لوړ ولو. هغه وخت هغه باندې ما دوه درې جایزې هم اخیستې. وروسته بیا هغه د افغانستان د الکترونیکي تذکرو لپاره هغه ما ورکړ، نو بې هغې نه ته نغدي جایزه هم راکړه. نو دغه د الکترونیکي تذکرو په شا باندې سنې تبدیلېږي له هجري شمسي او میلادي او قمري ته. همدغه هغه فرمول د اپلیکیشن یې اوس په ګوګل کې شته. بیا هغه وخت وروسته ما اپلیکیشن هم جوړ کړ سي. ډېری لیکانې اوس د کانکور ازموینو کې کاروي، ځکه دا د افغانستان د تاریخ او مضامین سي. د سنې دوه درې ډوله دي، نو زده کوونکو ته یادونه لیک سخته ده. بیا هماغه اپلیکیشن په واسطه باندې دي مرسته کوي چې یوه سنه یوازې ترې زده کړي. نو کانکور کې به ځینو سره په پوښتنو کې مرسته کوي.
بله سحر صاحب، تخنیک ته مو کلم مخ کړه او چیرته مو زده کو؟
زه چې تقریبا ښوونځي کې وم او ما تم ټولګي کې ما کار سره کول. زه په یو کلینیک کې وم، هلته لابراتوار کې کار کول. نو ډېر معاینات او له دغه سره مخ مخ سره مخ دغه مغلکو د لابراتواري ماشینانو سره نو هلته معامله زده کول. نو ټیکنالوژي سره ما علاقه و. زه د ښوونځي په و ما تم سیم کې ما کمپیوټر درلود او ما بدن سره ګرځاو. نو ټیکنالوژي سره لا وخت ډېر علاقه ول. خو کله چې بیا ځله کور ازمن ورته مثلا پانتون دلاله ما دوه درې اپشن درلودو. یو دا اوس بورس کې ولار سم، یو دا اوس کابل پانتون ته ولار سم، ځکه ماده کانکور کې ورته بریالي سوم. نو ما دا انتخاب کړ ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفت و هغه ټیم کې. نو کله زه بیا دوم سیمستر ما خلاص کړم، یو سافټویر جوړ کړم چې تاسو موږ باندې راپور نه درلودو کلمر په نامه دي، شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې. هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل چې یو نړیوال بانک جایزه او لسمشر کرزی و ډاکټر صاحب عبدالله دغه دغه ټولو ماته نغدي جایزې نور راکړلې. اما غیر ښه ایډیا ول زکه د ټولو خلکو دولتي خدمات تل نامغه یو سافټویر نه لاسرسي کول سي. متاسفانه هغه عملی نه سو. اما دوه کټګوري ته زولانم په مخابرات وزارت کې ستغي جایزه $10,000 وه. متاسفانه هغه پروژه به ورسته لغوه سن. نړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه سي کومه د دوه خلکو لپاره جایزې به ورکول کېږي. ځکه نو ایډیا درلودې نو زه په هغه دوه کټګوري کې ومه. خو هغه ما ونه نس وختلې دلې نو سه پروژه لغوه سن. نو زه اما دوه سیمستر نو ورسته ټیکنالوژي کې لمدغه سافټویر زما کار پیل شو. بیا په څلورم سیمستر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ د درک په نامه، د افغانستان د ټرافیک ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیک پیکو د کنټرول لپاره. ځکه افغانستان کې دغه لجن نه راورسته دوم تلفات دي له ټرافیک پیکو څخه دي. نو په همدې خاطر ما دغه بیا د مخابراتو نړیوال بانک جایزې وګټل. نړیوال بانک ما ته نور جایزې هم راکړل چې څو کانفرنسو ته زه وغوښتل شوم. بیا هم دغه سافټویر سم هغه ډېر هڅه وکړه. کورنیو چارو وزارت کې مې په دې برخه کې څو میاشتې غیر کار وکړ. دا عملي سي او عملي کېدل هم ډېر اسانه و، ځکه هغه ټولو شل تر 30 ملیون امریکایي ډالر ته اړتیا درلوده چې عملي سي. او دغه د افغانستان کې 3600 ټرافیک پولیس او هغې لپاره به یو سمارټ فون ورکړل سوی وای. او هغې یوازې د موبایل د موټر پلیټ سکن کاو، نورې د موټرو د مالک مشخصات ورته راړول. که چېرته موټر کومه ستونزه وای یا غلا وای یا بله ستونزه وای نو هغه جریمه کوو او پیدا کوو. نو په دې ډول دغه د افغانستان کې دا ټول 1 میلیون موټر دغه مدیریت ډیر اسانه وو. او دا د افغانستان له شرایطو سره یو ډیر فیصله جوړ حل لاره ولا، یعنی نظر د برکو د ارتسون سیمګل ورو غټول بدی کې سنجول سوی وي. دغه سمارټ فون هر چیرې چارجې دو. خدا هم متاسفانه ولی نسو قسم ما میاس مسګو
عملی ودی نسو. دلیل څه
ستونزه هیڅ نه و. تخنیکی لحاظ امکان یې درلود، ډېر کمه امکانات ته اړتیا درلوده. یعنی درې زره شپږ سوه ټابلیټونو ته ضرورت درلود، یو سرور ته ضرورت درلود، یو سل نفری ټیم ته ضرورت درلود دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړي، دا هم ډېر اسانه وله. خو هغه وخت د کورنیو چارو وزارت کې بیا خصوصا ټرافیک عمومي ریاست دی کې ما لپاره ډېر غټ خنډونه وو، او په ټوله کې ما لپاره یو ډول دا اوس هلته دور تحریر څم باندې یو دلیل هم دا اوس هلته په ډېر لویه کچه اداري فساد وو. یعنی که زه وایم په اوسط ډول کابل کې چې هغه وخت زمې کومې هغه ابتدایي شمیرې درلودې، سل میلیونه افغانۍ د ورځې رشوت اخیستل کېدو د ټرافیکو په برخه کې، د موټر د محصول په برخه کې. نو د دغه سیستم سره د دغو ټولو مخه نیول کېده، ځکه هیچا بیا نه سوی کولی چې یو چانه پیسې واخلي او مثلا غیر قانوني موټر وچلوي. یعنی ستونزه یوازې همدغه ادارې وه، نور کومه ستونزه نه وه، ځکه ټول اړخونه یې موږ سنجولي وه. تا ما هغه وخت ماته دوه درې بهرني استادان په نورو پوهنتونو کې بهر کې هغې کار کول، هغې له ما سره مرسته وکړه دغه ایډیا او دغه لیک نورم پراخه کړو، داسې د افغانستان شرایطو ته جوړه کړو. یو آسټرونیایي ولو، د آسټرونیا ولو، هغه په افغانستان کې ناټو په دغه کې کار کول، په دغه ماموریت کې کار کول، هغه هم ډېر تکړه کس و. یو څو کسان نور وو ما چېنه هغه اړیکې درلودې، نو ما هڅه کوله چې دغه شی افغانستان کې دغسې خو وروسته بیا متاسفانه زه زړه ماتی کوم، ځکه نور نه کېدو او تناز ماله وسه نه و، پر دولت اراده نه و ورته. نو زه لږ وروسته بیا شخصي بزنس ته ولاړم. یعنی د پوهنتون دریم کال کې ما عین وخت پوهنتون ویل، په یو شرکت کې مې ورسره کار هم کول، مالته پانګونه ورسره کړې وله. نو هلته موږ سافټویرونه جوړول او ادارات ته به مور کول او اپلیکیشنونه به هم جوړول، لکه دغه د ملګرو ملتونو یوه برخه په افغانستان کې د یونیبټاټ دغه د ځمکو د اندازه کولو، د کورونو د نقشو اخیستل لپاره موږ یو سافټویر جوړولو. همدغسې نورو ادارو ته موږ سافټویرونه او اپلیکیشنونه جوړول، د موبایل اپلیکیشن هم جوړول. نو هغه زما د سافټویرونو په اصطلاح کار د خوب د پوهنتون له دریم سمسټر له پیل څخه شروع شو. بیا خو وروسته دا کیسه اوږده سوه، تر اوسه پورې بیا درک کمپنی ما رامنځته کړه، نو تر اوسه په همدې برخه کې لګیا یو.
درک کمپنی اوس هم فعاله ده؟
بلې، بیا 2018 کال کې زه له پوهنتون څخه فارغ شوم، چون ما هغه وخت هم کار کړی و. یعنی باوجود زه محصل وم ما کار هم کول، نو بیا مې ښه دا وبل زه راسم خپل ځانته یو کمپنی جوړه کړم. بیا مې رجستر کړه او د جی پی سټرکینګ برخه کې او د سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ. بیا نو تر اوسه پورې همدا فعاله ده. کابل کې اوس هم ټیم شته، هماغه مشتریان دي کابل ولایتو کې، مو خدمات ورکوو، د موټرو د غلا مخنیوی، د موټرو څار او ردیابي، د ماشومانو ردیابي، د ایلو ردیابي، سافټویرونو ته جوړو، ویبسایټونه جوړو. دغه 2013 کې کستاس په یاد 2019 کې د خبريالانو لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ چې زر خبريالانو او جمهوریت تر وروستي وخت پورې استفاده ترې کوله، د خبريالانو څارنه ول او دغه مسؤلیت ول. لږه راځو خبرې د ماشومانو تر لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ، درک شکر چې اوسم په ګوګل کې ستا اپ ستور کې ستا. نو بیا په دغه درک پور درک مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ کړ. بیا په وروستي 2016 کال کې زما پلان و چې افغانستان کې دغه د ټیکسي او سیستم لانچ کما، لکه په نور نړۍ کې تاسو اوبر او انډرایو او مثلا کریم دال لري په نورې وادو کې موږ تاسو وینو. ما به تکل خو د افغانستان هغه شرایط د سیوسی نور، یعنی د ته جوړ نه مو څو میس کار باندې وکړه، دا ډیزاین وکړه، هغه اپلیکیشن ډیولاپمنت مو شروع کړو چې باید دغه کو. متاسفانه تل کورونا رااله او بل طرف جنگ خبر ډیر ګرمي وي، نو بیا ما غو دغه پری خودل. بیا مو یو بل سیستم باندې کار وکول چې هغه په مغه سینما کې پاتې یو د افغانستان کې دغه لوی لارو ترمنځ خلک دیو راځي، د ټیکټونه باید عمل لار سي، باید لا موټر څخه واخی یا اډیټ څخه واخی. په اصطلاح موږ دغه د لپاره یو سیستم جوړ کو چې خلک انلاین ټیکټ واخی، مثلا کله کابل کندهار ته ځي په اپلیکیشن دا ټیکټ واخلي، مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي، ضرورت نه سي روزدار موټر ته کینی. نو غیر لپاره ډیر منظم سیستم کار کول، خو متاسفانه هغه هم پر نیمه کې پاتې یو دلیل دا و چې د نظام سقوط سو او وروسته بیا د بدلون نه د سوسی نوراتي هیڅ مدې ته ځل نه کول سي. آیا اوس به وکول اوس په دې برخه کې به کار وکړو؟ نو هغه دوه کار تر اوسه په نیمه کې پاتې، دغه کار نو اوس په حساب د افغانستان په کچه باندې وړو. اما په هغه نور برخه کې چې موږ خدمات لرو، هغه اوس هم فعال دي، اپلیکیشنونه سیستمونه فعال دي.
تاسو ویل چې لا هم ستاسو کمپنۍ فعاله ده په افغانستان کې. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډېر تغیرات راغلل، د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو، نړیوال نشته، اکثر بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدماتو ته چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډېر و، په اوس دا نشته. آیا له دې سره سره ستاسو کمپنۍ چلیږي؟
څاروان سیب زمو چون مشتریان پیرودن کی تاغه ل 2013 کال را بدی خو لرو مغه دیغه موټر د جی پی سن نس پړی دی اپلیکیشن مور کړه دیغه خپل موټر دیغه لاري ساری بندوی لغلای خوندې کوي هم د ماشمان لپاره هم د ذکر کوونکو لپاره د سنور سافټویر نه مدیدی دی اداراتو د کار او د لپاره جوړ کړی دا ماست نو هم مشتریان ستاپ زرګونو دی دا اوس د مغه اپلیکیشن نه ګټ اخلي خوشمیر لیک کم سو ده دلې ماغه شرایط دی او دغه اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلکو سره مخ دي ولی بیا هم امیدواري سته ځکه افغانستان کې د اوس موږ تاسې وینو 15 میلیونه سمارټ فون دي لا زیات یعنې خلک یې کاروي تقریبا تر 8 میلیونه زیات موټر دي مثلا د افغانستان 83 سلنه زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري په یو ډول دی ډول سره مثلا یا قوي یا لږ ضعیف انټرنیټ نو هغه مارکیټ او پوتنشل سته خو داسې خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه ده او لږ هغه ثبات خبره ډېر زموږ لپاره مهمه ده خصوصا هر څوک پانګونه کوي نو هغه لپاره اوله خبره ثبات ته صحیح دلته زما پانګونه خوندي ده که نه ده خوندي یعنې دغه اوله پوښتنه په ذهن کې سړی ته ورګرځي نو هغه شرایط پته لږ احتیاط کوو او ما هغه نورمال خدمات چې پخوا ولو هغه سته ولې د نوي نوي وختونو او نوي سیسټمونو داسې پیسله رامنځته کړو د هغې لپاره یو هنځه د احتیاط خبرې تر اوسه لاسته تر څو پورې افغانستان کې دغه د طالبانو ستونزه حل شي یعنې یا دې دنیا سره جوړ شي یا دنیا له دې سره جوړ شي زموږ لپاره سیاسي اړخ بالاخره دې څه کوي
اوس پر راشدې مصنوعي ذهانت موضوع ته په دې برخه کې په نور نړۍ کې ډېر کار شوی دی تاسو په دې برخه کې څه کړی دي
مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس بیخي نوې صنعت ته بیخي نوې دنیا ده دا اوس بدلونونه تاسو وینئ ټوله دنیا حیران کړه حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړ یعنی د انسان عقل فکر او کسب او مهارت واقعا وننګاوه دلیم دا اوس مصنوعي ځیرکتیا واقعا یو غټ انقلاب رامنځته کړ نو دا اوس په دا اوس فیلنس ز روسي ارقام میکتلو تر 160 میلیون روباټونه پر کارخانو کې لګیا دي او په اداراتو کې لګیا دي او مثلا پر بنور شرکتو کې لګیا دي تقریبا 100 میلیونه خلک له کار ایست کړی دي او پر ځای دی د اوس کار کوي مصنوعي ځیرکتیا خو د ډیر ډولن لري د اوس سمبروسي شمیرې ما وکتل زو سره کار کوم 3200 سیستمونه دي مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي یعنی لکه کاپیرایټر نه نیولې تر لیکنې تر ایډیټ تر ګرافیکا تر تصویره مې تاسو پرون نه منم ولېګل نو بیا نه دا ډول په ډیرو برخو کار کوي او دا اوس سی وی ویني هم د شرکتو لپاره ګټه ډیره زیات ده هم دی هغه د غټو او قوي هوادون لپاره ډیر زیات نتیجه ورکړي دا نو غي په دې برخه کې لا پانګونه کوي خو خبره ده چې هم ننګونی ست هم فرصتونه ست ننګونی د افغانستان غونډې هوادو لپاره دي چې دا خلک بيخي واقعا له هر څه باسي یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ریسته کوي او ګټه یې هغه یوه دونه لپاره کمپنۍ لپاره د سیغي دی برخه کې پانګونه باندې کړل لکه مایکروسافت او اپل او نورو کمپنۍ سیغي تاسو یاره مېس ک وین یار دومې سر سیغي لس لس زره کارمندان لدندو ایست کوي پر ځای روباټونه او مسوي سره کیرولي
ډیر خلکو ته په دې اروپا کې او امریکا کې تشویش هم پیدا کړی دی اته ځین خلک خو داسې فکر کوي چې ولا دا موږ چټي دومره درس وایي دومره زحمت باسو دغه ټوله کار د مصنوعي ذهانت راته کوي همدا نه ده
رښتیا هم مصنوعي ځیرکتیا بیخي قدرتو ما له انسان سره هغه رقابت ورځ تر بلې ډیر زیاتیږي او یو شی چې پخوا موږ د روباټونو او د ټکنالوژي په اړه دا اوس روباټ به مثلا فکر ونه لري هغه به منطق ونه لري هغه به عواطف ونه لري هغه به تصمیم ونه سي نیولی دا خبرې به موږ ټکنالوژي په اړه کولی سي رسي دا دي خو دا کارونه نه سي کولی نن دوی دا کارونه خپله کوي یعنی یو روباټ خپله تصمیم نیسي احساس لري فکر لري او لاجیک لري یعنی منطق لري نو په دې ډول د دې دغه دی ودی کچه ډیره زیاته ده یعنی کته یو انسان د کتاب ورکړي هغه په څو ورځو کې مطالعه کوي اما که یو روبات ته ورکړي هغه په ظرف د څو ثانیو کې د ټول ډیټا پروسس کوي او هغه تاته هغه سمرایز یا خلاصه درته وایي په همدې ډول باندې د دې ټول نړۍ کوم منابع دی هغه تم لاسرسي لري یعنی ډیټا ډیر په لوړه کچه تحلیلوي او لیادم نه وځي بل د انسان یو څه کته ورته فکر وي دا چې کله یو انسان مړ کیږي دغه تجربه او دغه هغه هر څه زده کړل صفر کیږي نو هغه ځي خو یعنی موږ داسې نه لرو مثلا دا تجربه دی یو شاب شپې تکلنی کې راوخه یو بل ځوان ته ورکړو یعنی فیصله لکه دی یو ډیټا په ډول لغنه واخلو غته انستال کو اما روباټونه کی دا کار ده یعنی یو روبات هیڅ کله دغه غ زده کړه او تجربه او غ ماشين لرننګ سیمو ورته وای چې د زده کړه خپل کی اغه نه صفر کی نو په ټوله کی بیخي واخن په ادب لوړه کې ټکنالوژي کې دا تاسو ورستی او څورزه کې دی ټکنالوژي د سترو سترو کمپنۍ د رئیسانو او مثلا دی ډیر زیاتو مثلا چړونکو خبرې اوریدلې غوې مسوي زیرکتیا باید شپږو میاس لپاره و درول سي ځکه د انسان لپاره څه بيخي وزي نو د هکشت ورسي بيخي موږ بل دي سره نور تعامل نس کولای ځکه د دومره خپل سري حالت ته ځین دا وسم کته چې چټ جی پی ټي فور سي دا غوي کنه نو بيخي هغه د چټ جی پی ټي 3 په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده او دیږي اته ذکر اختیار درته وایم ما د غسور از مخ کې په لینکډین کې د ډیرو کمپنۍ د رئیسانو دغه کتلې مرکی او دغه پوسټونه مې کتل ډیرې دغه ویل چې مو په ایمیلو کې او په اړیکو کې ل مصنوعي ذکاوت خاطیا پیسې د ګټ اخلو یعنی کله د وی غټي کمپنۍ رئیس یعنی راځیو نور مصنوعي ذکاوت ته مجبور کیږي واخن کسړی زغبل درته وایم زدا وګرستی او څومیاسي مصنوعي ذکاوت ډیر مارکیټ ترغی په ایمیلو کې په ټولو برخو کې لمسوي زیرکتیا څخه ګټه اخلم یعنی کې ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم مشوره اخلم پر دې ګورم حتی
بل یو پانتونو کې خو حتی بندیز پی لګولې ده ځکه چې کله چې یو معسل غواړي کومه مقاله ولیکي چیرنه وکي له چټ جی پی ټی څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې عدل کا څنګه چې تاسو ویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې
یعنی د دې یوادونه بندیزونه تر یو حد به وی خو ما مخې نه نیول کیږي واخه د دې تاسو وخت د دې هر څومره کې فلټر کې بیا هم خلک ورته لاسرسي پیدا کوي
سوال دلته هر صاحب چې دا کارونه مصنوعي ذهانت کوي د انسان ذهن هغه کې شي راکټ پات کې شي ودنه کوي د زده کړه نه کوي موږ کمیابی یو وخت به مو ما خپل اتیا ټلیفون شمیرې ادي خپل یاد وي لیکن اوس می خپل هم اکثرا نیری ځکه چې د موبایل برکت موبایل کې شسته نو ذهن ما دغه سلټه مخته کیږي فکر نه کوي چې دغه یو اندیش نه ده
دا یو نه ډیر لوی اندیش نه دغه څوک یې زاس فنوي زبل ولما ورسته ورسې کې مصنوعي ذکاوت راغوي زب د اسپانوي زبې لوستلو پیغمانه کړم دلې هم دا د سیز څخه هر څه پر انګلیسي او تلیکم اغه په اغه ان ټایم کې یعنی ریل ټایم کې اسپانوي ژبه د ژباړي کوم طرف سلمه سره اړیکه لري چې غار سره تلیکي په عيني ریل ټایم کې یعنی په ماغه لزه باندې ماته یې مثلا انګلیسي ژبه د ژباړي نو سو سمو کتل
دا اوس په بخښه ده هم د اسپانوي جتينو پر مخللو ژبه دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نس یوازې درته لیکي بلکې په ژغ کې ژباړي
دا داته دا ورستی کې تاسو وګورئ د چټ جی پی ټي د غیای ټولنه زړه ډیر سره مخ یم دمره زه تمل کړم د ورستی دوه میاس کې زه ګورم ټایپ نه کوم یعنی زور ته کینم سیستم ته خپل خبرې لیک وای ما غیر د ټایپ وي او په دمره لوړ صورت زه خبرې کوم چې هغه امکان لري زه د غمره تیز ټایپ کړای سم کنه ابل زما ورته ولي کله مثلا ما ته په ډیړه باندې یو څلور صفې مقاله ولیکا یعنی کیدای شي درې ثانیې که دوه ثانیې وتلې وي ما ته د بهترین د نړۍ له منابعو سره ا مقاله ولیکل کنه ابل پرون ما پښتنه ترې وکړې ستاسو په اړه باندې کنه سروان سي څوک ده ان واخن دومره دقیق ما راکړل چې زما ورسته کما تاسو درکړې وې کې ستاسو ایرنځي وې دومره معلومات چې ځان پړن لرم لکه مسلې د کاوت پړل لکه نو د دې تر دې پورې وې لاس چې واخن زه د خپل ګرم اسپنوي زبې ما باندې ودره ولا مثلا دا ټول ایمیل نه زما موضوع ولي کما سر بیا کته ورسته کلیک کوم ورته زه د ایمیل ته خپل ولي کنه نو خپل ولي کی او هغه څه زما په ذهن کې وي لکه غزما مایند سټریټ کوي هغه لکه زما مغز ولي کنه حتی ډېر وخت ظاهران سم زه د خبر خو زما په ذهن کې نو وځور ته ولي کنه کنه زه یو موضوع لیکم کمپنی والته دا خبره وکړه کله چې دولې کړي کوم بیا ورسول کېن چې نور مسوي زیرکتیا به دا ایمیل پسې ودی کې په ظرف د 3 ثانیې کې څلور ثانیې کې هغه ایمیل پرسی بلدا تمه دا وړي برخه درته ویل اته دا ډیر وخت زسی کتابونه چیل ولما اته اول خبر دای سره زم مسنوي زیرکتیا سره مشوره وکړه سې دغه کتاب ولولم کینل ولم کنه نو صاحب دا څوخت ګو ځان ته ګورم چې زه خپله د ټکنالوژي برخه کې کار کوم او د کلونه کلونه کېږي زه دومره په مصنوعي ځیرکتیا باندې وابسته یم سره ندوري کې نور زه تقریبا نیمای مهارتونه مې صفر کې ضربېږي. نو ته فکر وکړه چې یو عادي کلیوال سړی یا مثلا د درېمې نړۍ خلک چې تر اوسه پورې له ټکنالوژي له ډېر شان نه لري هغوی سره به دغه څه ډول یې چلند څه ډول یعنی موږ چې په دې برخه کې عملا کار ورسره کوو موږ یې چلنج کړی یو. پاته پرون مې یو مقاله وکتله هغې کې دا خبره کړې وه دی وخت د ځیرک خلکو یوه ځانګړنه باید دا وي له مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړي. یعنی ته فکر وکړه چې دا یعنی د موږ وابستګي نور پر مصنوعي ځیرکتیا ده د مصنوعي ځیرکتیا وابستګي نشته نور.
څه فکر کوئ چې زموږ ژبې به هم په مصنوعي ذهانت کې د حد ته ورسیږي چې هغه څه چې زموږ خلک ورته اړتیا لري لکه تاسو چې یادونه وکړه دا ډول موضوعات به په دې کې زر داخل شي او کنه؟
دا اوسنی وروستی الگوریتمونه چې زه ګورم د دې د ډیپ لرننګ او الگوریتمونه ځین لري چې د نورو ژبو محتوا هر ژبې ته ستې غواړي درته ویژ باړي په آین ټایم کې. یعنی که پر اسپانوي ژبه یو کتاب لیکل شوی ده هغه ته داسې فکر وکړه دا په پښتو لیکل شوی ځکه مصنوعي ذکاوت همدا دی خپله په واتر خوای هغه امادګي د دې لري چې درته ویژ باړي. نو د ژبو ژباړو موضوع خپله مصنوعي ځیرکتیا کې دغه وروستی بس ما وکتل د کمپنۍ ترمن دا حل کوي دی. یعنی ما په نظر دا خبره به له منځه یوسي چې کومه ژبه قوي ده کومه ژبه مثلا کمزوري ده ځکه دوی دغه د ژباړې موضوع حل کوي. یعنی که کوم مواد په انګلیسي وي هغه عین څه فکر وکړه لکه تاسو ته په پښتو ژبه باندې م دي لکه دا اوس تاسو کوم ویبسایټ وګورئ پر انګلیسي ده خو که تاسو وایس دا ماته په فارسي ترجمه کوي نو ګوګل هغه درته په دوه ثانیې کې ترجمه کوي در حال کې چې هغه ویبسایټ هیڅکله په فارسي ژبه نه ده جوړ شوی که نه. نو مصنوعي ځیرکتیا کار ډېر په لوړ صورت کوي خو اما د ژبو لپاره یو غټه ننګونده ده مثلا پښتو ژبه یا مثلا دغه نوري ژبې په ټکنالوژي برخه کې کمزوري دي مثلا د پښتو ژبې هغه دغه رول چې د پر ټکنالوژي کې 0.04% ده د فارسي ژبې هغه په څلور محتوا پر انټرنیټ کې 1% شاوخوا ده اما د انګلیسي ژبې 3.5% ده مثلا دغه نور ژبې هم په دغه وړه وړه فیصدي کې دي خو انګلیسي ژبه تر ټولو زیات ده. نو ننګونه به ورسره یي لکه دومره مواد موږ په انټرنیټ کې په پښتو ژبه نه لرو خو بیا به مصنوعي ځیرکتیا موږ سره دا مرسته کوي چې ژبې راته وژباړي لکه دا اوس
یو بله مسله د طب ده. د طب په برخه کې هم ویل کېږي چې ممکن مصنوعي ذهانت به انسان معاینه کوي او انسان ته به سپارښتنه کوي چې څه وخوري څه ونه خوري همداسې ده
دی په دې برخه کې خدای تاسو پیګ ډیر لوی نه پیګم څومره معلوماتي خو ډیر لوی تحول روان ده. دغه دی آی بی ایم کمپنی واټسن و دی واټسن په نامه یو روبوټ ته غیره کلن کار باندې کوي هغه د اوس عملاً تداوی شروع کړی ده او دی د اوس کته هر ډاکټر وګوري غش په وکاله زکړی کوي بیا تخصص کوي بیا دی چې تداوی کوي بیا ورسره دا ډاکټر مړکی کی ټول تجربه یې اوسره دی خو دی واټسن چې د آی بی ایم کمپنی دغه د نړۍ د ټول ناروغي او پاړه پوي پای نیول کې دغه ټول روستي شمیرې په ماغه لزمانی خبر درترې چې یو ډاکټر امکان نه لري دینه خبر چې نن په امریکا کې څو ناروغي رامنځته کړي نه رامنځته شوی ده د دغه په اساس تداوی کوي او دا د ډاکټرانو یو غټ فیصله بدیل ده او ځین چې تاسو کې دغه تور مخ کتلې لچین کې 2000 کیلومتر لري فاصلې څخه یو ډیر مغلق دی اعصاب او د فکر کوم زړه عملیات وسو دی روبوټ فیصله باندې یعنی یو ډاکټر 2000 کیلومتر لري په یو بل ځای کې سیستم ته ناسو او ناروغ په یو بل روغتون کې عملیات خانه کې ولو نو حتی هغه عملیات دومره دقیق ولو سی 0.03 ثانیې دلیم نه وپکی یعنی تاخیر نه وپکی کنه یعنی دومره ان ټایم د عملیات کې دوه په دومره ځیرک ډول باندې څنګه انسان په لاس باندې نسوي کوله په داخل دی ماسک کې او په داخل د زړه کې د عملیاتو کې نو ډیرې د اوس تاسو وګور د ټلی میډیسن سی ورته وای لری څه خطر دی دا ډیر یو لوی بدلون د امریکا کې به ډاکټران په افغانستان کې په چین کې به مثلا پر ایران کې به او د ډاکټرانو او سنځ بلکې حل کړي او تر دې پورې هم ټیکنالوژي به مثلا ډیر عام شي یعنی مثلا په یو سیمه کې به یو روبوټ به تقریبا د ټول ناروغي تشخیص او تداوی کوي.
سحر صاحب یو بل موضوع چې دا شاید ډیر افغانانو سره ارتباط ولري زموږ خلک اکثرا درس وایي خو بیا کار ورته نه وي طبعا چې د کار بازار دومره پراخ نه دی اوس ډیر پوهنتونونه دي او د محصلینو شمیر زیات دی د نورو هیوادونو محصلین په دې انټرنیټ لارې په نورو هیوادونو کې کار پیدا کوي، ناس په خپل هیواد کې وي، کار دی یوه امریکایي دی یوه انګلیسي شرکت لپاره کوي. دا آنلاین کارونه تر څه حده پورې په افغانستان کې اوس پیل شوي دي او خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې څه وکړي چې په داخل کې وي خو په خارج لپاره کار وکړي؟ خارج کې طبعا چې اجورم لوړه ده د افغانستان غوندې نه ده.
اول خبر ده چې دوی څه شي لولي، زما په نظر دا ډېره مهمه ده. زه ډېری برخې اته ډېر وخت تاسې ته وایم، دلته محصلینو چې افغانستان کې مثلا ما به ورته سیمینار درلود، هغه وخت چې کابل کې به وم، هغې ته به مې ویل ګورې تاسې داسې یو برخه ووایه چې هغه رښتیا هم له افغانستانه بهر د کار امکانات لري که نه لري. ځینې پوهنځي ځینې برخې داسې دي هغه یعنی محلي دي، یعنی هغه جغرافیایي دي. مثلا فرض کړئ یو څوک پښتو ادبیات لولي، هغه په امریکا کې ورته به داسې کار نسته. یو مثلا یو څوک داسې مثلا دغه د افغانستان په اړه اجتماعي علوم لوستي دي، هغه طبعي خبر دي د بل هېواد په قوانینو نه پوهېږي. نو ډېری دا په دې پورې اړه لري دي چې لوستي دي، چې هغه بل هېواد کې ورته اړتیا شته که نشته. مثلا که د ټکنالوژي برخه راواخلي، که د طب برخه راواخلي، که فرض کړه نور تخنیکي برخه راواخلي، په نور نړۍ کې د کار هغه کچه ډېره لوړه دا، نو ورته کار پیدا کیږي. زما اول خبر دا چې محصلین دي له ډېر هغه برخو څخه یعنی په اسلام نه دي وایي چې هغه جغرافیایي وي. دومره خبر دا دغه ټکنالوژي نه ستاسو موږ تاسو روزمره اوس استفاده کوو، نورو هیوادو کې کار ور باندې کوو، پلیټ فارمونه دي. لغو سره بلتیا ډېر مهمه خبره ده. یعنی دا وګوري مخکې له دې چې څوک ما په نظر پوانتون وایي د دې بدیار فکر وکړي دا شی زه وایم، آیا دا برخه زه وایم، آیا د دې په افغانستان کې اړتیا شته، بهر کې اړتیا شته، آیا د کار هغه زمینه څه ډول ده؟ زما په نظر دا پوښتنه د اول دی له ځان څخه وکړي. دومره خبره دا ده چې ډېری برخې تاسو د اوس وګورئ پروګرامینګ ده که نور ټکنالوژي برخې دي، دوی په یو نیم کال کې ځان آماده کولای شي. یعنی هر افغان که فرض کړه داخل د افغانستان کې ژبه یې نه زده، په یو نیم کال کې دوی هم ژبه زده کولای شي، هم داسې یو مهارت زده کولای شي چې په اروپا کې ورته اړتیا ده. دا اوس تاسو وګورئ د ډېری امریکایي کمپنیو، د اروپایي کمپنیو 30-40% کارکوونکي آنلاین دوی سره کار کوي، حتی په نورو هیوادو کې کار کوي. حتی دا اوس ګورم یوازې په امریکا کې 26 میلیونه خلک فریلانس کار کوي، یعنی آزاد کاری چې ورته وایي. مثلا په هفته کې 500 له یو کس سره کار کوي آنلاین، 500 له بل سره کار کوي. نو دا دغه دند ډېر جغرافیایي کې نه، زه د افغانستان کې مې زده کړې کړي، افغانستان کې د کار راته پیدا شي، افغانستان کې نه کیږي. افغانستان کې دا اوس موږ شاوخوا 3 میلیونه خلک بیکار لرو. نو ما په نظر په دې اړه د فکر وکړي چې په نورو هیوادو کې څنګه وکولای شي. هغه لپاره ډېر آسان لاره ده، مثلا ټکنالوژي برخه ډېرې کې دندې لري، مثلا دا نورې اداري برخې چې دي، مثلا دا اوس آنلاین فیصله راکړه ورکړه ده، مثلا لکه امازون او ای بی او دا کمپنیو برخه کې. او تر ټولو مهم خبر ده په کوم مهارتو دی پوهېږي، د هغه لپاره د بل شل سیسټمو کې ځان راجستر کړي.
ډېره زیاته مننه سحر صاحب، سلامت دي.
ډېر زیاته مننه له تاسو څخه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
Shamaza, kurban shamaza, bahu ko ki de. لگے ورکشاں لکا دغرہ